سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. خبري خبرونې ته مو د خبري مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د زابل په شاجول ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پېښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوالۍ رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډوکو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 50 درجو په ځواک یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنو بدخشان ته نږدې و. د راپور له مخې په فیض آباد، جرم، شکشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هم احساس شوي دي. چا ته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. د فلیپین ولسمشر هغه راپورونه درکړل چې هیواد یې له امریکا سره د افغانانو د موقتي هستوګنولو پر سر موافقې ته رسیدلی دی. فردیناند مارکوس یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانانو د موقتي هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویل غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پېښ نه وي. ولسمشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له فلیپینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندېښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړې. څه وخت مخکې په امریکا کې د فلیپین سفیر خوزو ماینول لاسینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه دغه وړاندیز له مخې هغه افغانانو ته به چې امریکا دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صدر شي او چارې به یې په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته یوړل کېږي. د فلیپین دغې لوړ پوړي ډیپلوماټ همداراز ویلي چې هلته د میشتو افغانانو شمېر شاوخوا 50,000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوي خاموش ډیپلوماسۍ سربیره له ایران سره د نوي اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوي ډیپلوماسۍ لارې چارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه چې له امریکا سره او هم په منځنۍ ختیځ کې د کړکیش د زیاتېدو سبب وګرځي. او روسي خبر دا چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په شپږم نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي. څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناټو له سرمشري زیر مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوي چې د لیتوانیا پلازمېنه به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشري زیر کوربه وي. په ناټو کې د سویډن غړیتوب به یو سمبولیک شیبه او هغه د دې یو بله بیلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر حده هیوادونه هڅولي چې تر دې حده هیوادونه هڅولي دي چې د لویدیځ له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطلب درو. ګالوپ وای افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډیر رنځيږي. چې د دې رنځ لتون څه دی وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. بل پلو بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وایي افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې دی. چې ولی د طالبانو د او سربیره چې په افغانستان کې سور او ثبات ټینګ کړی دی، بیا هم د نړیوال بنسټونو افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې راولي. وړاندې به په راپور کې درته پرې جزئیات ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته د اختر لومړۍ ورځ نن لمانځل کیږي، او همدارنګه د هغو افغانو کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کړو چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د سپورت ډګر ته به هم ورشو، نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د ګالوب موسسې یو تازه نظر پښتنه خي چې اته نوې سلن افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډېر لرن سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د بندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. دا چې د ګالوب په دغې سروې کې نور سره غلي دي ورزو خاطر پردېسته چې په ډېره تفصیل راکړي.
د ګالپ نړیواله موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان کې واک ته رسیدلي، د افغانانو ژوند د تېر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی دی. ګالپ خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 122 هیوادونو کې له 120,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د ګالب د معلوماتو لمخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګان ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډیری افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی، او هر چاره یې له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانان به د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کوي.
درې کاله چې ما ته چا معاش نه دی راکړی، او آل اولاد مې ټوله فقط صرف د خدای دربار ته ګوري. امکانات ما سره نه و، که دروغ وایم به مې غاړه بندېږي. حتی د لس روپۍ امکانات زما سره نه و.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند برابرولو ژمنه کړې ده. ګالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خپره کړې وه چې په هغې کې د افغانانو اندېښنه، فشار او خفګان کچه لوړه ښودلې وه.
خطر پردیس و چې د ګالوب د هغې سروې په اړه باندې چې ویلي افغانان د نړۍ هغه خلک دي چې ډېر رنځېږي، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته ورته بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې ثبات پکې نشته دی. دغه انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې ویلي په 128 هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې تر ټولو کم پکې ثبات دی. دا چې ثبات او امنیت یو بل سره څومره توپیر لري، او ولې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هم په نړۍ کې یو له بې ثباتو هیوادونو شمیرل کیږي، ورزو لیمی سپېڅلې ته. لیمه جانې، تاسې راته ووایئ دغه راپور چې خپور شوی دی نور پکې د افغانستان په اړه څه راغلي دي؟
تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پرلپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد اعلان کړی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل ولس کلنی راپور کې لیکلي چې له افغانستان وروسته په دې درجه بندۍ کې یمن، سوریه، جنوبي سوډان او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت دی. په دغه راپور کې چې په 2020 کال کې د نړۍ د 103 هیوادونو د سولې وضعیت څېړلی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کمیټو ارزونه کړې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي که څه هم په افغانستان کې ترهګریزې پیښې 15% او د مرګ ژوبلې کچه 85% کمه شوې، خو ترهګري په دغه هیواد کې یوه جدي امنیتي پیکه ده. د راپور تر خپرېدو هم موږ کوښښ وکړ چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو سره اړیکه ونیسو او زموږ پوښتنې ته ځواب راکړي، خو دوی تر اوسه هم موږ ته ځواب رانه کړ. په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد دی، ورپسې ډنمارک، ایرلند، نیوزیلند او اتریش دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې له 2008 کال راهیسې دا نه هم پر لپسې ځل دی چې د نړیوالې سولې کچا مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړې له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمیر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړي ځای کې دی او اوکراین د 280,000 تلفاتو سره په دویم ځای کې دی. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. علي مجاني کور دی ودان چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال د هغه راپور جزئیات د شریک لري چې ویلي او افغانستان په نړۍ کې د نهم ځل لپاره بیا هم د بې ثباته هیوادونو په کتار کې شامل شو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوش
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښبندې بڼه له اساسي رادیو.
افغانستان کې پاتې کېږي یو شمېر کابل لخاریان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اختریز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرولې او موسیقي به یې ډېره اورېدله. دا چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته پر رسنیو یو څه بندیزونه وضع شوي، دوی شکایت کوي چې اوس له راډیوګانو او ټلویزیونونو داسې پروګرامونه نه خپرېږي. وربشو نرګس مومند، نرګس جانې تم ستړي مشي، په خیر غلی. تاسو راته وای د دې کسانو سره چې تاسو خبري وکړي دوی د څه غوښتونکو او الاتونه څه ویل چې دوی اوس رادیوګان او ټلویزیون نه ډیر نه ګوري.
د جنې تاسو تر نه اوریدونکو ته څنګه ستاسو سوال مدنه د اختر دوه مبارزه نه بلومي سره د اختر ټول ته مبارک وي. د اختر د دوه مبارزه رسیدو سره موږ هڅه وکړو چې د زین هغه کسانو سره چې د اختر په دوه مبارزه باندې هم د خپل کارونو ته ادامه ورکړي. دا په ځانګړي توګه ځینې دکانداران یا هم ځینې هغه کسان چې موټر چلوي، چې ټیکسیان چلوي، نو دغه ډله ده چې دوی نهایت نه د اخترونو په ورځ باندې هم کار کوي. دوی څخه موږ پوښتنه وکړه چې د اختر په ورځ کې دوی دغه ورځ څنګه تیریږي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې د اختر په ورځ باندې کار کول که څه هم ډیر اسانه نه دی، ستونزمن کار څه دی، ځکه دوی خپل کورنۍ نه بل جلا کوي او په کار ته یې دباو ورکوي. خو دوی داسې وایي چې په تېر اخترونو کې به دوی تر ډېره حده پورې هڅه کوله چې د اختر په ورځ کې د موسیقي په اوریدلو سره همداسې د بیلابیل خبرونو په اوریدلو سره دوی خپل ورځ را لنډولې. په راډیو ګانو کې اکثرا ډیری وخت خو دغه وخت نه څنګه تاسو جواب د طالبان راتګ نه مسودي په ډیری ځای کې موسیقي په راډیو ګانو کې په ټلویزیون کې په کلي توګه بندیز لګول دي. او اوس مهال اکثرا هغه راډیو ګانې چې په هیواد کې دوی نشي کولای خلک په آزاد توګه موسیقي واوري. نو د دوی د خبرو پر اساس باندې چې په داسې شکل باندې ورځ ډیر سخت تیریږي، تیریږي خو ډیر سخت تیریږي. نو په ورته وخت کې ځینې هغه کسان سره مهم خبرې وکړلې چې د پخا پر رادیو غان یا ټلویزیون کې د خبر پر اساس چې کله اخترونه پخا مختاراتل، نو دوی به یو ونی مخکې ته چمتواله د اعلانات به خپرول او خلک ته ډیر هدف پر هڅه کول چې خلک خوشاله وسدي. ته ډیر هدف پر دې خپل کو د خبرونه کې دوی همداسې ځینې خبرونه موسیقي او تاریخي ځین شعر خپرول چې هدا قند اختر د غبري ورځ او دونکو ته هیڅ تمام شبکاتو به تیری کی. خو له بده مرغه چې د طالبان راتګ نه وروسته د خلکو د خبرو پر اساس باندې چې دوی ته د نورو ټولو ستونزو او بدزونو تر څنګ موسیقي باندې هم بندیز لګول شوی دی او دوی په ډېر سخت باندې کولای شي خپل ورځ تیر کړي. د دې ټولو اندېښنو تر څنګ ځینې داسې رسنۍ هم شته چې په نړیواله توګه باندې غوی د افغانستان خلکو ته ځینې خپرونې لري، د اختر ځانګړي خپرونې لري، خو په هیواد کې نه خپرېږي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان. نرګس جانی، نرګس مومند و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په راډیوګانو او ټلویزیونونو د ځینو پروګرامونو په ځانګړي ډول د موسیقي پروګرامونو له بندیزونو وروسته د کابل خاریانو هغه شکایتونه را سره شریک کړل چې ویلي اوس مهال دوی لا ټلویزیونونو او راډیوګانو تفریحي پروګرامونه نه اوري. خو زه یوه یادونه کوم چې ازادي راډیو 3 ساعته نشرات لري او په دې کې موږ د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ چې شپې ورځ در رادیو واوري سندري واوري او زموږ ځنګړي پروګرامونه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي چې لامل یو شمیر هنرمندان نور هیوادونو ته کډه شوي دي. وربشو ګاونډي پاکستان ته چې هلته هغه افغانان چې اوس للی دي او د موسیقي سره مینه وه او د موسیقي په برخه کې کار کولو ته چې دوی هلته خپلې چارې څنګه پر مخ وړي او څنګه کار کوي په دغې راپور کې وینو.
ریحانا په افغانستان کې د موسیقۍ په سکول کې د نهم جماعت زده کوونکې وه، خو په کابل کې د طالبانو د واک وروسته په موسیقۍ او د جنکو په زده کړو بندیز د نوموړي زده کړې نیمګړې پاتې کړې. نو په کال 2022 کې د خپل رور او ترور لور سره اسلام آباد ته کډه شوه.
زه خپل کور والا په دې خاطر راولېږلم چې خپل زده کړې پوره کړم. کورنۍ مې په کابل کې بد وضعیت کې ژوند کوي، نو زه کبر پسې خفه یم. چې کله ورسره خبرې وکړم نو زړه مې ښه شي.
مصطفی ولی خاندانی موسیقار دی، اوس د کابل پر ځای په پېښور کې ژوند کوي. نوموړي افغانستان کې د موسیقۍ زده کړې کولې او د موسیقۍ محفلونه یې د ګټې ذریعه وه، خو په موسیقۍ بندیز د نوموړي روزګار او زده کړې ودرولې. د مصطفی ولی په وینا چې طالبان ورته په کابل کې د موسیقۍ ټول آلات ورمات کړل.
وخت کې طالبان مایده کردن نغمه ما را و بعد چیزای دیگر را شکستاندن.
هغه وخت ډیر بد و چې کله طالبانو زما هارمونیم او د موسیقي نور آلات رامات کړل. هغه وخت مه احساسات ډیر بد و. زما پر ځای که بل څوک هم وونه زړه به یې ماتېدل. یو کار سره چې تمینه لري او ستا د هغه کار آلات ستا په وړاندې څوک مات کړي او ته بې وسه هم یې، نو دا ډیره ګرانه ده.
طالبانو د کال 2020 اگست په میاشت کې د واک اغستلو نه پس په موسیقۍ بندیز ولګو، او وروسته نږدې ټولو موسیقارانو نور هیوادونو ته کډې وکړې. خو ریحانا غواړي چې د موسیقۍ ترڅنګ لوړې زده کړې وکړي.
دا مې ارمان دی چې راتلونکي کې ښه پیانو نوازه جوړه شم او په موسیقي کې ښې زده کړې وکړم، او د دې ترڅنګ نورې زده کړې هم کول غواړم تر څو د خپل کور والو او د هیواد لپاره کار وکړم. زموږ د وطن خلک په بې وزلۍ او بد وضعیت کې ژوند کوي. زه غواړم چې راتلونکي کې د خپلو خلکو خدمت وکړم او ټولنې ته ګټه ورسوم.
د افغانستان نه پاکستان ته تازه کډه شوی خلک په پاکستان کې د اوسېدلو لپاره د اسنادو نشټوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي، او وخت په وخت ځینې خلک گرفتار شوي چې پکې موسیقاران هم شامل دي. گرفتار شوی تنان افغانستان ته لیږدل کیږي، خو موسیقاران وایي چې په افغانستان کې ژوند د ګواښ سره مخ دی.
و موریدل چې په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال هغه چې په ځنګړي ډول د موسیقي په برخه کې کار کوي څه ډول خپل چارې پر مخ وړي. ګاونډي پاکستان کې تم کیګو او دا چې هلته نن د اختر نمړې ورځ په دې اړه درته وروسته راپور لرو، خو اوس به ورشو د سپورت دګرته چې زموږ خبریال بختیار ساحل د سپورت لډګره خبرونه راپورونه را لګلي د دپور.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدرېشن خبر ورکړی دی چې شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. یاد فدرېشن د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې په مالدیب هیواد کې به د جولای میاشتې له پنځمې نېټې تر نهمې نېټې پورې ترسره شي. په خبر کې ویل شوی دی چې په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولی ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحید الله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کوي. باید ووایو چې په روان کال کې د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت ګڼو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې بیلابیل مډالونه ګټلي دي. د انګلستان په قربتوب د ایشیاز لوبلړۍ دویم ټیسټ لوبه د جون میاشتې په 23مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې ټیسټ لوبې په چې انګلستان ګټلې او آسټرالیا ته د توپهنې بدنه ورکړې وه. آسټرالیا خپله لومړۍ پاڼه بشپړه کړې ده او دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 1416 منډې کړې دي. دوی ته یو بیا سټیو سمیت سلیزا وهلې ده او هغه 110 منډې وکړې. دغه راز ډیوډ وارنر او ټریویس هیډ بیا نیمه سلیزې وهلې دي. د انګلستان په توپ اچونکو کې اولر بینسن او جاسټان درې درې وکټې سوځولې دي. نن د لوبې دویم ورځ ده او انګلستان د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼۍ پیل کړې ده. د ویل ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه آسټرالیا ګټلې وه. او د کرکټ 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو د شپږ غوره لوبډلو پړاو سیالۍ هم پیل شوې دي. د دې پړاو لومړۍ لوبه نن د کوربه زیمبابوې او عمان لوبډلو ترمنځ پیل شوه. زیمبابوې د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼه یې بشپړه کړه. دوی د 333 منډو هدف ټاکلی دی. دوی ته شان ویلیامسن سلیزه وکړه او 142 منډې وکړې. د شپږ غوره لوبډلو په پړاو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، عمان، نیدرلینډ او سکاټلینډ لوبډلې سره سیالي کوي. سریلانکا او زیمبابوې دوه هغه لوبډلې دي چې لومړي پړاو څخه دې پړاو ته څلور نمرې ځان سره راوړې دي. دغه راز بیا سکاټلینډ او نیدرلینډ دوه دوه نمرې راوړې دي، خو ویسټ انډیز او عمان پرته له کومې نمرې دې پړاو ته رسیدلې دي. هغه دوه لوبډلې به د 500 نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې راشي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره خبر کړو. یو ښځه له 2 کلونو راهیسې د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. دا چې دودیز درمل څه ډول جوړیږي او دا چې په دغه برخه کې د میرمنې نورو څو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاسو نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ 1,00,000 افغانۍ سرمایه
کوم. موږ 1,00,000 افغانۍ پانګونه کړې ده او 1,00,000 کارکونکي لرم. زه له 2 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
آرایشی
و درمانی هست. دیاغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان که دیخه جلو پاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه. ده قناعت وای ندهی خووسی دی جان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابره ولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چه پانگوونه کرده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانمهای عزیز خواهش میکنم،
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لاز زیات خځې وروزی څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو خځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو خځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
و موریدل چې په هرات کې یو میرمنې په دودیز ډول باندې څه ډول درمل جوړول او سره په څنګ کې څومره نورو کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړې وه.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو چې په پاکستان کې نن د لوی اختر نمړی ورځ وه. دا چې دغه هیواد کې دا ورځ څنګه تیره شوې ده ورزو د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې وروګورو.
په پاکستان کې نن د لوی اختر لمړۍ ورځ ده. په پاکستان کې نن د لوی اختر ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې په ځینو قبایلي سیمو کې پرون اختر ولمانځل شو. د باجوړ او وزیرستان په ځینو سیمو د مومندو په څلور تحصیلونو او له چار سړي سره لګېدلې د شبقدر په ځینو برخو کې خلکو د نورې اسلامي نړۍ سره یو ځای اختر کړی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په یو ټویټري بیان کې خلکو ته د لوی اختر مبارکي ورکړې ده. په افغانستان، سعودي عربستان او نورو خلیجی وادونو کې هم پرون د جون په 28 باندې خلکو لوی اختر لومړی ورځ تجلیل کړه. مخ په زیاتېدونکو اقتصادي پړسوب او سختي بیوزلۍ سکال په پاکستان کې هم د خلکو د قربانیو په مذهبي دود باندې سیوری غوړولی دی. د دې ترڅنګ د څارویو د بیو بې ساري لوړېدو خلک دې ته اړ کړي چې د جلا جلا قربانیو پر ځای ډېر په ګروپي ډول څاروي په تېره بیا غویان او غواګانې حلال کړي. د 260 میلیونو نفوسو سره پاکستان په نړۍ کې پنځم ډیر نفوس لرونکی هیواد دی او له انډونیزیا وروسته د مسلمانانو تر ټولو لوی شمیر لري. د پاکستان شاوخوا 90% خلک مسلمانان دي.
صفی الله ستانکزی و چې په پاکستان کې د اختر د لومړۍ ورځې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ورو او په دې سره هم زموږ د خبري مجله پای ته رسیږي.
د افغان نجونې یوازینۍ هیله او امید زده کړه وه، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې موږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پوهنتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله د منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ او تاسو پوهېدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل د کور پاکوالی د خپل د لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف وه او د اختر راتللو لپاره ډېره شو او علاقه لرله. خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې ورباندې تړل شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللی دی.
درته مو کالي کړي دي، سپلۍ مو اغوستې دي، قرباني کوو، اختر بالا خپل کورنۍ سره انشاءالله ولمانځو.
طبعا اختر ته ټولې تیاریانې نیسي، الله جل جلاله موږ ته هم داد و رخصتې او خوشالیانې را کړې دي. خو نظر نورو کلونو ته اختر ډېر کم رنګ شوی، لکه په خوښ او رشق نه دی پاتې. ډېر قیمتي شوی ده، هر څه یو په دوه له پخوا قیمتي شوی دي. ډېر خلک نشي کولای د اختر لپاره کالي میوه واخلي او همداسې قرباني وکړي مال واخلي، ځکه بیکاري بیخي ډېره شوې ده، کار نشته، وظیفې نشته. په همدې دلیل باندې موږ هم آمادګي نیولې ده، کورم پاک کړی، کالي مې اخیستي دي. د اختر یوه بهانه ده د خوشحالۍ لپاره او هر څه کورته وسیږي.
کالي مې اخیستي، د سپلۍ مې اخیستي، د قرباني اراده مې کړې وه، خو اقتصادي وضعیت خراب و. خو متاسفانه قربانی هغه نشو کولای، کال ته انشاءالله شو قربانی به وکړو.
السلام علیکم. رفی الله هوته کوم د زابل ولایت د تغرله ولسوالۍ پیغام درته پریږدم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې قبول یې کړئ. زما له طرفه د افغانستان ټول مؤمن مسلمان ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول یې کړئ. او د امارت له مسؤلینو څخه هم دا غواړم چې د افغانستان د مسلمان او مؤمن ملت د هوسا او امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخلي او د افغانستان مؤمن ولس د اختر د خوشحالۍ لپاره زمینه برابر کی. والسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه د رادیو اردوګا او کارکونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند شګر شهر اوسیدونکو په لومړي قدم کې د غټ اختر رسیدو په مناسبت د ازادي راډیو مشرتابه او ټولو ګلونو همکارانو ته د غټ اختر مبارکي وایم. قربانیان په خپل دربار کې قبول یا مقبول وګرځوه. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه غټ اختر مو سم د سولې، امنیت او یووالي اختر واوسي.